ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه فرشته صحه کې ما د دې سات خبرونو ته راغلی. پکتیا کې اتکاسان په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکم اتکاسان په درو وهل شوې دي. دغه محکمې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په غلا، قتل، سړي تښتونې او نامشروع اړیکو تورن و چې په عام حضر کې په 9 درو وهل شوي او له 2 څخه تر 10 کلونو پورې په بند هم محکوم شوي دي. تر دې مخکې تېره ورځ په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو ښځو په ګډون پر 5 تنو د نامشروع اړیکو په تور په عام حضر کې په درو د وهلو حکم عملی کړی وو. نړیوال بنسټونه او د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقوقو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانو بهیر ودروي. خو د طالبان حکومت لا هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر تورنو کسانو د دا ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنې پر روسیې د بندیزونو 15مه کسوړه تصویب کړه. نوي بندیزونه پر اوکراین د روسیې د تیری په تړاو تصویب شوې ده. په هغه راپور کې چې اروپایي کمیسیون د سې شنبه په ورځ د اګست په 8مه په خپل ویبپاڼه کې خپور کړی ویل شوي چې پر نویو بندیزونو کې له 500 څخه زیات کارګو کښتۍ او د تیلو ټانګونه او شاوخوا 9 کسان یا شرکتونه شامل دي. پر روسیې د اروپایي ټولنې په دې نویو بندیزونو کې یو شمېر ایراني شرکتونه او په هند، متحده عربي اماراتو، هانګ کانګ، چین کې سبچوي څو شرکتونه همدارنګه د شمالي کوریا دوه چارواکي هم پنه شوې دي. د غزنی ولایت ځایي مسولان وایي چې پرون دغه په یو ترافیکی پیښه کې د یوې نجلۍ په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبلا وخته و. د طالبانو تر وکلاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت امنیه قومندانۍ ویاند خالد سرحدی له قوله ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسکوالۍ کې د یو ټونس ډوله موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده چې په پیښه کې یوه نجلۍ مړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا په روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې 15مه ترافیکي پیښه ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم ده. خراب سړکونه، د ترافیکي نښو نښانې نشتوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ترافیکي پیښو سبب ګرځي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي وو چې دا پروګرام 113 میلیون ډالر عاجل مرستې ته اړتیا لري تر څو وکول شي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په دې هیواد کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د افغانستان په غرنیو سیمو کې په لسګونو روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکړی دی. د UNDP د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی، د ادارې د دې هیواد مرکزي لیرې غرنیو او واورو پوښل شویو سیمو کې 3 نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړې ده تر څو د ماشومانو زیږون او په ورځ کې 300 اجلو ناروغانو درملنه په خوندي توګه ترسره شي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړی دی. اوکراینی ځواکونه چې شمیر یې لک دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د بریدونو پر وړاندې مقاومت ته اوږه ورکړې. د اوکراین جګپوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یوه وینا کې وویل چې روسي پوځیانو له 3 ورځو راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې هم عملي برخه اخلي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډالو ترمنځ د درې یویزینویو سیالیو دوهمه لوبه په سبا پنجشنبه د حرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. وړاندې د ځوان فکر خپرونه نشر ته چمتو ده. تاسو ازادي راډیو ته وګورئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه د یو لسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړی دي. دغه خصوصي پوهنتونونه په غزنی، فراه، هرات، بادغیس، تخار، کندوز، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو کې و چې د جوازونو د لغوه کېدو لامل یې د شرایطو نه پوره کېدل یاد شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه پر نجونو د بندیزونو له کبله د محصلانو له کمښت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې د سقوط له ګواښ سره مخ کیدونکي دي. پوښتنې دا دي چې د افغانستان په وده او پرمختګ کې د خصوصي پوهنتونونو ونډه څه ده، څنګه تحصیلي ادارې له فشارونو او بندیزونو خلاصېدای شي او څنګه دغه ادارې له سیاسته لرې وساتل شي. که پر خصوصي تحصیلي ادارو فشارونه دوام کوي پایلې څه کېدای شي؟ ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي ښوونکي او د ښځو فعاله لطیفه خورم، مدني فعال سید احسان سادات او د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی. باید ادونه وکړم چې ښاغلی عبیدی د خبرونې په دویمه برخه کې د ګډون ژمنه کړې ده، په دې هیله چې ښاغلی عبیدی هم خبرونې سره وروسته یو ځای شي. بحث پیلو ورزو د بس میلمنه د ښځو فعاله او ښوونکې لطیفه خورم استودیو سره یو ځای شوې ده. میرمن خورم، ستړي مشه، راځي پیل بلدین وکړو چې د تحصیلي ادارو د خصوصي تحصیلي ادارو رول او ونډه د هیواد په وده کې څومره مهمه ده؟
مننه کوم، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته. را به شو د تحصیلي بنسټونو بندېدلو ته، چې البته د زما نظر نه دی، د ټولو هیوادوالو نظر دی چې دا هیڅ په اسلام کې نه دی راغلی چې د نجونو پر مخ د پوهنتون د مکتب دروازې وتړل شي. نو را به شو چې دوی د دین او د اسلام نه خبرې کوي، ځکه امارات اسلامي دی، دوی وایي چې په اسلام کې یعنی د ښځې ونډه په جامعه کې او د نجونو تحصیل یعنی نشته، یا دا چې ورته وایي چې موږ یعنی تر امرسانی پورې دوی هغه کارونه پر مخ وړي کوم کارونه چې د اسلام نه مخکې پر ښځو او نجونو تحمیلېدل. د کوم کارونه چې دی د ښځو او د نجونو په حق کې کوي، د هغه کارونه دي چې تر اسلام مخکې ښځې او نجونې د دې حقارت او ظلم تر لاندې وي. چې موږ کولای شو د بیلګې په توګه ووایو چې مخکې د اسلام نه ښځو له خپل انساني حقونو محروم وي. د ښځو موجودیت مصیبت او عذاب بلل کېده، او د یو به حرمت موجود په سترګو ورته کتل کېدل. میراث به نه ورکوه، او هغه هیوادونه لکه یونان، روم او عرب د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کول، او په عرب جزیره کې له ښځو سره هم بد رویه کېدله. د جاهلیت دوره وه، وړې نجونې به یې ژوندۍ ښخولې. نو دا کوم کارونه چې دي، دا د اسلام نه مخکې دي. دوی چې کله د اسلام نوم اخلي، نو د اسلام نوم دې نه بدناموي. په اسلام کې ښځې ته پوره حق ورکړل شوی دی، ښځه د جامعې نه نه ده محرومه شوې. موږ ویلای شو چې په اسلام کې د ښځې مقام د مخکینی وضعیت پر خلاف دی. اسلام ښځې ته هغه حقونه ورکړي دي چې ښځه عزتمند ګڼل شوې ده. اسلام ښځه دومره محترمه ګڼلې ده چې نه یې په تاریخ کې مخکې ساره شته او نه به وروسته راشي. الله تعالی د النساء په نوم پوره صورت په قرآن کریم کې ذکر شوی دی او هلته نازل کړی دی. دوی د دونه مخالوي، او کله چې د نارینه او ښځې دواړه ذکر کیږي، نو په البته په قرآن کریم کې د ښځې ذکر د نارینه نه مخکې کیږي. ولې؟ ځکه چې دا ذکر نړۍ ته د ښځې ارزښت ور وپیژني. په قرآن کریم کې هم په احادیثو کې اسلام ښځې ته ټول هغه انساني حقوق او آزادي ورکړي چې د هغه احترام او عزت تامینوي. نو دوی په کوم حق ښځه د تعلیم نه منع کوي، ښځه د اجتماع نه منع کوي، او ښځې ته هغه حق چې قرآن او رسول ورکړی دی هغه ترې اخلي؟
او میرمن خورم، سلامات او سیکور ودان، بیرته تاسو ته راګرځو. راځئ چې د خبرونې بل میلمه ته ورسو، ښاغلی سید احسان سادات چې مدني فعال دی، هم سټوډیو سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ خدای سادات صاحب اړیکه اوس پریش ولا، تخنیکي همکار اشاره کوي، بیرته به هڅه وکړو چې اړیکه ورسره ونیسو. میرمن خورم، تاسو زده پوښتنه کوم چې څه فکر کوئ، آیا رښتیا هم همدغه کوم بندیزونه چې لګیدلی دي، دغه خصوصي پانتونو باندې چې کوم فشار راغلی دی، دا بندیزونه او دغه فشارونه فکر کوي رښتیا هم مذهبي ریښه لري او کنه ممکن سیاسي لوبه وي؟ ځکه کله ناکله سیاست کې هم ځینې فشارونه چې راسي، بیا نو قصور العام خلق وستل کیږي د افغانستان بندیزونه تکرار شو خصوصا د غوړستی کوم بندیزونه چې مثلا په خزینه او باندې یا پونجونو باندې حتی په روغتیاي مرکزونو کې په روغتیاي تحصیلي دارو کې هم د زده کړو بندیز ولګید فکر نه کوي چې دا به سیاسي بڼه ولري
دقیقا دا سیاسي بڼه ده ځکه زموږ په سپیشلي دین کې کوم حق چې ښځو ته ورکړل شوی دی دغو نه موږ مخته شو اړولی دا سیاسي لوبه ده چې باید تاوان یې د افغانستان پاک لمنې ښځې پرداخت کړي او دا که دوی دا فکر کوي چې دا به زموږ په ګټه تمامېږي نه خیر هېڅکله هم نه ځکه چې ښځه د نړۍ نیمه برخه ده دا تنها دا نه چې دا دوی ته ضرر دی دا زموږ هېواد ته اقتصادي اجتماعي سیاسي حقوقي دغه ټول نقصانونه لري ځکه دوی د دې نه بې خبره دي په اسلام کې که څوک په پوره توګه د اسلام نه خبر وي او اسلام یې لوستی وي په اسلام په کلمه پوه شي چې اسلام څه ته وایي په اسلام کې ما مخکې هم دا بیان کړل چې پوره حق ښځو نجونو ته ورکړل شوی دی په اسلام کې نه دی ویل شوی چې ښځه باید وظیفه اجرا نه کړي یا ښځه باید د جامې نه په پوره توګه حذف شي ځکه موږ ویلی شو چې بی بی خدیجه چې هغه سوداګره وه نو که چیرې دا حق دوی نه ورکوي آیا هغه وخت کې یعنی دا کار بې بنسټه بلل شوی دی او بی بی عایشه د اسلام د احکامو او احادیثو رسونه کې مهم رول درلود او یو شمېر دینی عالمانو او دینی عالمانې د اسلام پر لومړیو کې د هر ازادۍ یو بیلګه بللې چې د ښځو غږ پورته کول او خپل حق غوښتنې برخه کې مهم رول لوبولی دی
بله دا معنی چې په اسلام کې د ښځو ونډه د ښځو حقونه هر څه معلوم دي هر څه څرګند دي اما تاسو وایئ چې د غوروسي کوم بندیزونه چې په افغانستان کې لګیدلی دي پر نجونو باندې پر تحصیلي بنسټونو باندې دا سیاسي لوبه ده یا سیاسي ریښې لري کور ودان ډېره مننه سلامت صحیح سادات صاحب سټوډیو سره بیرته وصل شوی دی تر هغه چې عبیدی صاحب وصلېږي بحث به مخته بیایو سادات صاحب تاسو څه فکر کوئ تاسو په افغانستان کې دننه یې دغه تحولات چې وروستیو کې راغلل آیا رښتیا هم دغه پر پانتونونو بندیز یا هم په تحصیلي بنسټونو کې د نجونو پر ګډون باندې بندیز دا فکر کوي چې سیاسي تحرکات یا سیاسي اقدامات دي او کنه په مذهب کې ریښه لري البته په هغه په هغو تفسیرونو او عبارتونو کې ریښه لري چې طالبان یادونه کوي
ډیره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیر قدرمن او عزتمن لودین صاحب تاسو ته استاسو آغولو تاغولو د خبرونې کارکوونکو ته او کارکوونکو ته او د افغانستان پتمنی او غیور او پر علم مین ولس او علم خصوص قدرمنی او پتمنی محجبه او خویندو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمن لودین صاحب څنګه چې تاسو پښتنه وکړله پر علم بندیز او خصوصا د خویندو پر علم بندیز دا ناوړی عمل ده په اسلام خلاف عمل ده په اسلام کې ځای نه لري ملت او دولت ترمن توپیر پیدا کوي او علل خصوص د هیواتوالو او حکومتو ترمن ان دغه دروازې چې پر علم لپاره د خویندو پر مخ بندي کړی دي دا نفاق ترمن کوي او جدایی د دولت او ملت ترمن ستراولي نو خلاصه تاسو ته عرض د کلام وسی لودین صاحب محترم په اسلام او په مذهب او په قران او په حدیثو کې داسې آیات او داسې یو روایت منګه تروسه نه ده پیدا کړی چې ممانعت وکي د خویندو او د میندو په تعلیم او تحصیل ډیره مننه
بله و سلامات سي سادات صاحب سره دې چې بندیزونه لګیدلې دي پر نجونو باندې نجونې اجازه نه لري چې حتی هغه یوازنه هلې چې و چې هغه په تحصیل په روغتیایي موسسو کې د دوی زده کړې وي هغه هیله هم اوس پې بنده شوله البته هیله شته د نجونو چې بیرته دغه دروازې ورته خلاصې سي یو بل موضوع دا ده چې تازه د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو جوازونه هم لغوه شوي دي د یولسو خصوصي موسسو جوازونه په یو شمیر ولایتونو کې چې هرات دی، غزنی دی، بلخ دی، تخار دی، لغوه شوی دی. او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې دغو پوهنتونونو هغه خپل شرایط نه پوره کړي. څه فکر کوئ که دغه لړۍ دوام کوي، یو ډول به په خصوصي تحصیلي ادارو باندې فشار زیات نه شي؟ ځکه له وړاندې نه د افغانستان دولتي پوهنتونونو کې دومره وړتیا او ظرفیت نشته چې د دولسمو ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
ډېر مننه علاوالدین صاحب. لومړی دا به ووایم چې په افغانستان کې له بده مرغه حتی دغه دولتي پوهنتونونه چې دي هغه معیاري د تحصیل او د تعلیم لپاره او د زده کړې لپاره محصلینو ته زمینه نه ده برابره. دا خو یو. او بیا خصوصي پوهنتونونه یو څه افغان ولس ته ډېر ښه وو، خصوصا ځوانان قشر ته. نو له بده مرغه چې دا اوس هم بند سول، دا معنا ده چې پر خویندیم دروازې د تعلیم او تحصیل بندې سوې. اوس ځوانانو ته شروع سوې ده، پر ځوانانو هم دا دروازې بندېږي. بس الله تعالی دې که ووایو چې رحم وکړي. الله تعالی پر موږ رحم نه کوي، پر موږ افغانانو، ځکه چې موږ افغانان د خپل پر منځ کې رحم نه کوو. خلاصه خصوصي پوهنتونونه دا یو اړتیا ده موږ ته، خصوصا د موږ ټولنې ته، د موږ ځوانانو ته، د موږ خویندو او ورونو ته. حتی علما فرمایي چې دا بیخي فریضه ده، ځکه موږ هلته آیت لرو. کومه مطالعه چې زه د تفسیر نه لرم، د قرآن عظیم الشان او د احادیثو څخه لرم، الله سبحانه وتعالی فرمایي په زمر سوره کې چې بسم الله تعالی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا هغه کس چې پوهیږي هغه ناپوه سره دا برابر دی؟ نه، طبعاً چې نه دی برابر. اوس موږ څوک لو چې برابر شو؟ منګه باید اقرا ولرو چې لمړي ځل لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې آیت نازل شو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مأمور د الله له طرفه موږ ته چې اتمام د حجت وکړي، او هغه ته ویل چې اقرا طول ولا اي پیغمبره بسم ربک الذی خلق، هغه پروردگار په نامه چې تی پیدا کړی. اوس چې الله موږ ته وایي چې تاسو ولولي، نو لیک او لوست او نور ته دغه تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول دا نه تنها یو مسؤلیت دی، دا الهی فرض دی. حتی زه تاسو ته دینی له بخش تاسو ته اشاره وکم چې مونږ له سهار نه تر ماښامه چې لمونځ وکو او د لمونځ باندې علم ونه لرو، پوهه ونه لرو، ارکان باندې پوه نسو، یعنی تعلیم او تحصیل هم د لمونځ په باره کې مونږ کړی نه وي، دا لمونځ د مونږ باطل دی. حتی دغه موږ چې دعوه کوو چې مسلمان یاستو، نو د مسلمانیت او د کلمې په ارکانو پوه نسو، څنګه د منځ مسلمانانو
ساده سر د لپاره. خو بیا طالبانو حکومت ویلي چې مدرسې پراخېسوي دي، مدرسې زیات شوي، او دوی ویلي چې یوازې دینی تعلیم فرض دی، او په واضح ویلي دي چارواکو چې د عصري علومو په برخه کې وایي د فرضیت خبره نسته، هغه مباح دی البته. خو دغه موضوع اختلافي دی طالبان په منځ کې هم. دلته یو یادونه کومه زمونکو تاسو له دې بحث سره دغه یادونه ډیره مرسته کوي. تازه د افغانستان لپاره د امریکا د اروپای ټولنې کوم سفیر چې د یعقوم ځانګړی اساس چې د توماس نیکلاس هم د تللی کابل ته، هلته له بیلابیلو طالب چارواکو سره کتلی دي، د یونامالو مشرانو سره کتلی دي. بیرته چې کله دغه نیکلاس ستون سوی اروپا ته، له رسنیو سره خبرې کړي، خپلې ټویټونه کړي دي، هغه ویلي چې دل طالبانو نه وپوښتل په کابل کې. حتی ویلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره هم کتلي، له هغې وپوښتل چې دغه د وروستیو بندیزونو خصوصا په خصوصي روغتیایي مرکزو کې د نجونو پر تعلیم بندیز په اړه هم ترې وپوښتل چې دا ولې دا بندیز ولې لګېدلی. حتی هغه ویلي چې ډیری طالب چارواکي هم نه پوهېدل چې ولې دوی دغه بندیز لګولی ده، یعنی وضاحت یې نه ورکوه. دا معنا چې د طالب چارواکو ترمنځ هم پر دغه بندیزونو په حق له باندې بیلابیل نظرونه موجود دي، بیلابیل دریزونه او موقفونه شته، او کله ناکله دغه بیلابیل موقفونه د دوی له څرګندونو نه، د دوی له ویناو نه هم لورایه څرګندیږي. په هر حال کور ودان مننه. بیرته راځم میرمن خورم ته. څه وشي میرمن خورم چې دغه تحصیلي ادارې، تعلیمی ادارې له سیاست لري وساتو؟ ځکه دا خو د ټولنې یو اړتیا ده که چیرته دغسې وضعیت روان وي. د اوس تاسو خبرې چې د نجونو له حضور پرته د طب پوهنځي د اگزیټ یا هم د خارجېدو امتحان اخیستل کیږي، دا هغه امتحان دی چې وروسته بیا همدغه د طب محصلان دوی ته د اجازه ورکوي چې دوی لار سی فعالیت کوي، مثلا ک او داخلي ډاکټر وي، داخلي ډاکټر پتوګه کار پیل کی، ماینه خانه خلاصه کی، که څوک له غاخونو نه فارغ وي له د غاخونو څنګه پرانیزي. دغه امتحان کې هم سږ کال انجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. البته موږ تاسو یو شمېر انجونې فارغان لرو. دغه ډول وضعیت که دوام کوي نو دا معنی چې ولس له ستونزو سره مخامخ کیږي. څه کول په کار دي تر څو تعلیمي تحصیلي ادارې له سیاسته لرې وساتو؟
لما دقیقا سوال میوستم. دیتا پکار ده چی دوی باید خلمان تیگینی او تفاهم وکی، نو کلا چی دوی خپلا ندی خبر چی چنگه دی پهانتونونو او دی مکتبونو دروازه ترلی دی، نو موگ با پده بارا که چه نظر ورکرو. دکه دوی خپلا نپوهیگی چی چنگه دی مکتب او دی پهانتون دروازه ترلی دی، نو که دوی پده هیلوی چی موگ در خج انجون دی جامعه نحس کنو د موږ وطن به جوړ شي، خدا هیڅ امکان هم نه لري، برعکس د ستونزې نور هم زیاتیږي او ولس د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، زموږ اقتصاد ته ضربه رسول کیږي. او نو که دوی ځان ته عالمان وایي، که وایي چې موږ عالمان یو، موږ د وطن جوړو، موږ په هر څه پوهیو، ځکه دوی خو د نور عام خلک ټول د جامع نه حس کړي دي، وایي چې دوی ناپوه دي، په دین نه دي خبر، نو دوی خو به د دین نه خبر وي. نو کله چې زموږ درانه میلمه هم وفرمایل چې دا د الله خبره ده، او زموږ ستر پیغمبر ویلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده، نو دوی چې د الله او د رسول امر نه مني، زموږ خبرې ته به څه توجه وکړي؟ بله ده چې دوی کوایي چې باید ښځې په ستر کې وي یا په حجاب کې وي، نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ونه لرو، خزینه نرسان ونه لرو، نو موږ د خپل خویندې میندې باید د نارینه وو په لاسونو تداوي شي. نو دا دوی ته نه ښکاري، دوی په دې نه پوهیږي، نو چې د وطن کوم طرف ته دوی بیایي. نو دا لازمه او مهمه خبره ده چې باید ولس د سیاست سره ښکېل نه کړي، ولس ته خپل حقونه ورکړي او ښځو ته په ډېر احترام سره خپل حق ورکړي. او دوی وایي په هره برنامه کې کومې برنامې چې زه ګورم بیانوي چې موږ ښځو نجونو ته پوره حق ورکړی دی. اولینه مسله د حجاب، دا زه په پوره توګه ویلی شم چې د افغانستان د ښځو او نجونو حجاب په نړۍ کې نشته. هغه مسله هم حل شوه، چې حجاب مسله حل شوه، موږ تر امرسانی پورې د مکتبونو دروازې خلاصوو، خو خلاصې نه شوې. او بدترین عمل یې دا و چې د طب پوهنځی هم د نجونو پر مخ وتاړو. خو بس ده، نجونې او ښځې دوی په چا تداوي کوي؟ دوی خپله ورته ودرېږي. نو په دې چې دوی سر نه پرې خلاصیږي او سر نه خلاصوي، دوی خپله نه پوهیږي چې موږ د مکتب او د پوهنتون دروازې ولې تړلې دي. دوی باید کینی، خپل منځ کې خبرې وکړي او ځان پوه کړي چې په څه دلیل باندې موږ د مکتب او پوهنتون دروازې تړلې دي.
کور ودان ډیره مننه میرمن خورم. دغه کله ناکله د خبر نه یواله یا هم د دریز نه یواله هم د دې لامل کېږي چې ولسته سرخوګای پیدا شي چې اوس کومه ومني، ځکه د اروپای ټولنې دغه استازي چې کومې سرګندونې کړي دي، د سرګندونو له ورایې ښکاري چې په کابل کې د طالبانو چارواکي په دې نه پوهیږي چې دغه کوم بندیزونه چې لګېدلي دا ولې لګېدلي دي، آیا سیاسي بڼه لري او که هم شرعی یا مذهبی. په هر حال په دې لچې ستاسو په ټکو دغه ابهام لمنځه ولاړ شي، هر څه ښکاره شي، هر څه واضح شي، ښه ده چې د خبرو دروازې پرانستل شي. همدغه افغان محصلان چې نن سبا په کور ناستې دي، همدوی کولی شي چې مثلا خبرې وکړي، قناعت ورکړي، ځکه همدغه ورونه خویندې دي او له ولس پرته حکومت هم نه کیږي. په دې لچې دغه کوم سپارښتنه چې تاسو کوي دا په پام کې ونیول سي. کور ودان مننه. ښاغلی سادات، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډېر واضح په اسلام کې په دینی نصوصو کې د دین د فرضیت، د دین د فرضیت تر څنګ د تعلیم د فرضیت یادونه هم شوې ده، خو دا موضوع اختلافي ده. موږ تاسو ګورو له ورایه چې طالب چارواکي کله ناکله خپل دریځونه وایي چې دا فرضیت خبره نه ده، یوازې وایي چې دینی علوم فرضي. البته دا اختلافي موضوع ده، هغه ته به ډېر نه زوم کو تاسو باس په غبان ډېر نه کو، زه هر څه ښکارا دي، هر څه واضح دي. راځي په دې لګوږي کو چې وس څه وکو تر څو دغه تحصیلي ادارې، پانتونونه، ښوونځي دا له سیاست لرې وساتو او د ټولنې د اړتیا پر اساس راوڅرخو او هلته پکې ظرفیتونه لوړ کړو د نننۍ نړۍ اړتیاو ته ځوابونه پیدا کړو ځکه ټوله نړۍ پر مخ روانه ده. ټوله نړۍ نن سبا ټیکنالوژي په اساس باندې مختزي پرمختګونه کوي، نوې نوې څېړنې کوي، او اما افغانستان کې ګورو چې او راستر بلې تعلیم په برخه کې متاسفانه لاسته راوړنې نه لرو او په تحصیلي ډګر باندې بندیزونه او فشارونه راځي. څه وکړو چې له سیاست دغه ادارې لرې وساتو؟
مننه کوم علاءالدین صاحب. ګرچې دغه بحث د علم او فرض دا ټول ته موږ تاسو ته ښکاره ده او کدا وایم چې له سیاست دا بالکل خو له بده مرغه امارت دغه موضوع په سیاست کې اوس د نن کړی ده او موږ باید کوشش وکړو چې علم او عرفان امدارنګ زده کړه لیک او لوست د سیاست نه بیل کړو. اوس څنګه چې موږ ویل دی باندې باید بحث ونیسي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بلغ عني ولو آیه، تاسو زما له طرفه حق ورسوي ټولو ته. اوس څوک وایي چې علم مباح دی؟ که هر څوک وایي چې علم مباح دی، زه نه پیږم دغه خبره چې دوی کوي آیا غوګونه اوري؟ دوی ځان سره دغه تحلیل لري چې زه څه وایم؟ اوس کومه مسلمانان یو، کوم قران چې ما لوستلای ده او کوم تفسیر او ترجمه چې زه له قران لرم، قران آیاتونه جامع دي، یعنی نر او خزه ټول ته خطاب کوي. اوس علم نه تنها سنت او سنت مؤکده او یا واجب دی، دا په خاصه تن فرض کې راځي. موږ تاسو که وګورو خدیجه الکبرى رضی الله عنها دا یو تجاره و، عائشه رضی الله تعالی عنها د احادیث و ماستره و. آیا کېدلی چې څوک سي په احادیثو کې په عربي کې او کلي کې لوست کې دی علم او پوهه ونه لري؟ څنګه احادیث رسولی شو په ترتیب؟ کمنګ او تاسو پر خويندو پر مایندو او پر نونو تعلیم ونکو تحصیل ونکو، دا په یاد ساتي چې وطن بلدي بدترسي او راتلونکي کې به همدغه د موږ تاسو خويندې او مایندې چې دي علم نه لري او علم نه موږ دا محرومه کړی دي، دوی به داسې ځوانان جامعې ته تقدیم کړي چې نه تنها هغه خپل کورنۍ ورانوي او تباه کوي، بلکې ټوله نړۍ به ورانه او تباه کړي. په علم کې رڼایي ده، علم کې پوهه ده، پرمختګ دی، ایمان ده. که علم ونه لرو موږ بې ایمانه حتی یاستو. علم انسان له بدو ژغوري، علم انسان الله ته رسوي، علم محبت دی.
او سادات صاحب کور ودان سلامات اوسئ. میرمن خورم څه فکر کوئ دغه پرله پسې تحولات چې تاسو یې څارئ، هیلې شته او هیلې وې چې د وخت په تیریدو به دغه تعلیمي ادارې تحصیلي ادارې بیرته له بندیزونو نه ووځي، د نجونو پر مخ به ښوونځي خلاص شي او پوهنتونونه، اما حالات تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې برعکس روان دي. څه فکر کوئ د یوې میرمنې په توګه باندې، د یوې مور په توګه، د یوې خور په توګه، یا هم د یوې ښوونکي په توګه باندې څومره هیله شته چې دغه حالات به بدلیږي بالاخره، او داسې څه واقعي ګوري یا داسې څه ګوري چې تاسو هیله من کې راتلونکي ته، مثلا راتلونکي کال ته، بل کال ته فکر کوئ چې مثبت خبرونه هم راتلونکي دي د تعلیم او تحصیل په برخه کې؟
نه خیر، هیڅ کله هم نه. زموږ هیله ارمانونه یعنی په خپل اولین راتګ سره سوځولې دي، او زموږ هیله او امید البته نه تنها زموږ ده، هیڅ افغان خځې او جنې تم نشته، خو موږ ډیر لوی رب لرو، توکل هم پر رب دی. الله پاک کولای شي چې دا هر څه مثبت طرف ته بوزي، ځکه موږ هغه حاکمان نه لرو چې دا هر څه نه خبر وسي، د دې ملت په درد پوه شي، د یوې خور، د یوې مور، د یوې لور په درد پوه شي، او د دې کړېدلې جامعې په درد پوه شي. هغه څه حاکمان موږ نه لرو، یعنی د دوی نظم کې هیڅ تمه نشته او نن ترې تمه کړې ده، ځکه چې څوک په دې نه پوهېږي چې موږ د پوهنتون او مکتب دروازه څنګه تړو، موږ په دې خویندو میندو څنګه ظلم کوو، موږ په دې ولس څنګه ظلم کوو. دغو سره هیڅ سند، هیڅ یعنی یوه مثبته خبره، هیڅ منطقي دلیل ورسره نه وي، نو موږ به د دغه سره یوه شخص نه څه تمه ولرو. بس هر څه خدای ته سپارلې دي، ان شاء الله چې د الله پاک په قدرت سره دا هر څه سم شي. او د زموږ د هیواد ورانېدو سبب څه دی؟ دوی په دې نه پوهېږي چې بې سوادي ده. که زموږ هر ورور هر خور سواد ولري، نو هغه د یوې جامع د خپل وطن په قدر پوه شي، د خپل وطن په ارزښتونو پوه شي، هغه به د وطن د جوړولو کوښښ کوي او که د ورانولو. نو ځکه دوی په دې نه پوهېږي، پوره علم نه لري. نو دا د دې سبب شوی ده چې زموږ په وطن کې دا جنګ و جدل دی، زموږ وطن ورځ تر بلې ورانېږي او د پرمختګ نه شاته پاتې کېږي.
بله، و دغه متاسفانه چې د اکثر ځوانانو د اکثر افغانانو همدغه نظر دی چې ورځ تر بلې افغانستان خصوصا د تعلیم په برخه کې شاته کی. متاسفانه مثلا دغه څلورم پرله پسې کال دی چې د کانکور ازموینه ترسره کیږي د نجونو له حضور پرته، او نجونې یا په مجموع کې میرمنې یا ښځې مخکې تاسو یادونه وکړه چې نیمه نړۍ ده، د نړۍ نیم نفوس، حتی کومې سرشمیرنې چې سوي دي د نجونو نفوس حتی له نارینهو نه زیات یادی په ټوله نړۍ کې، حتی په افغانستان کې هم. دا معنی چې له نیمې نړۍ نه هم زیاته برخه نجونې یا ښځې تشکیلوي، او افغانان هم همدغه اندېښنې لري چې که چېرته د دوی خویندې میندې له تعلیمه پاتې کیږي. دا څلورم کال دی چې دوی له تعلیمه پاتې دي، پوهنتونونه فارغان هم نشته. نو لږ تر لږه دغه کومې افغان ښځینه ډاکټران چې دي، دا به هم څو کاله وروسته څوک به تقاعد کیږي، څوک به دندې پرېږدي، څوک به خدای مکړه ناروغه کیږي. بیا به نو د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې چې زموږ او تاسو ټولنه سنتي ټولنه ده، په اسانه څوک زړه نه کوي چې خپله میرمنه یا خور یا مور بوزي نارینه ډاکټر ته، نو دغه به یوه غټه خلاوي، او بیا به یې ډکول هم په کم وخت کې امکان ونه لري. بیا به نو یوه بله دوره غواړي چې نجونې لاړې سي امتحان ورکړي، اول له ښوونځیو فارغ شي، بیا له پوهنتونونو فارغ شي، او بیا دندې واخلي، ممکن کلونه حتی یوه لسیزه وخت واخلي. په هر حال په دې هیله چې دغه خلاو لپاره هم کار وشي، تر څو په آینده کې خدای مکړه داسې یوه ستونزه نه وي چې جبرانېدل بیا ډېر کلونه وخت غواړي. سادات صاحب، مخکې دی چې د خپرونې بل میلمه ته ورشو، ښاغلی عبیدي هم اوس موږ سره یو ځایېږي، بحث سره یو ځایېږي، وعده یې کړې. تاسو راته وایي چې د یو ځوان په توګه څومره هیلې شته؟ آیا فکر کوئ په ټولنه کې یا په افغانستان کې شته داسې څه چې زړه په وتړل سي نجونې چې نن سبا له زده کړو بې برخې دي، یا هم په افغانستان کې دننه نشي کولای چې زده کړې وکړي، داسې کوم فزیکي یا یو څه شته چې زړه په وتړي او هیله مند اوسي چې ممکن راتلونکي کال کې دغه پسرلي کې تعلیمي ادارې خلاصې سي؟ ځکه د طالب چارواکو له نظرونو هم ښکاري چې دوی هر څه امرسانی ته پرېښي دي، که څه هم ځان پکې رامنځته شوی، اما دوی واضح نه وایي چې موږ دغه تعلیمي ادارې نه خلاصو، وایي چې شرایطو باندې کار کوو، ځینې کارونه دي، ځینې تګلارې دي چې هغو باندې وایي کار روان دی.
ډېره مننه لودین صاحب. لومړی به دا ووایم چې هیلې خو بیخي نشته، ځکه هیلې ورکې شوي دي. دا څوم کال دی چې د موږ خویندې میندې تعلیم او تحصیل نه پاتې دي، نو مجبور یم چې دا ووایم. امر ثانی دی نه پیږم چې کله ده، یا مهدی آخر زمان حضور ته دی په تمه دي، یا قیامت ته په تمه دي. امر ثانی باندې والا که پوسم، خو زه ډیر مؤدبانه او محترمانه د اوسنی حاکمانو نه هیله کوم یا خواهش کوم چې ښځه، خور، مور، هغه د ځمکې پر مخ فرښتې دي چې دی انبیا علیه الصلاة والسلام، دی هغه مثبت انسانان یې جامعې ته تقدیم کړي دي، او دی مسؤلیت لري چې خویندو او میندو پر مخ د انستیتوتونو، علوم صحي، اکاډمي مرکزونو، پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي، تر څو چې موږ راتلونکي کې هغه ټولنه ولرو چې د سیاسي له لحاظه، د علمي له لحاظه، د پرمختګ له لحاظه، د پیشرفت له لحاظه موږ نړۍ سره باید داسې یو هماهنګي مثبت ولرو، مثبت اړیکې ولرو. موږ غیر د دینه هماغه وران افغانستان به وي، هماغه جګړه به وي. او دا به زه ادا د مسؤلیت لپاره وایم چې کچیر دروازې د تعلیم او تحصیل د خویندو او د میندو پر مخ خوشې نسی، ډیر خطرناک او خراب وضعیت به موږ راتلونکي کې مخ ته ولرو، چې حتی له بده مرغه الله دې مکړه داسې ورځ به مراسي چې نفر به مړي او خلک به ورته جنازې ته نږدې، او ملا به نه پیدا کیږي چې جنازه یې وکړي، او ګیرې به نه دي چا پر مخ، او سپینه لونګۍ به پټکۍ به نیوي. حتی اسلام د وطن نه به خلاص شي، څوک به داسې زړه نه کوي چې وایي زه مسلمان یم. دا څه شروع کړي دي؟ دا خو که قرآن کې وای خو په قرآن کې داسې آیات ما تر اوسه نه ده پیدا کړی چې د خویندو او د میندو پر مخ ووایي چې تعلیم مباح دی، فرض نه دی، حرام دی. داسې نه آیت سته نه حدیث سته. بیا هم پار ترتیب ډېر مؤدبانه وزر به وکړي د اوسني حاکمانو ته چې د الله روی وکړی، نور هم مزوروئ، ډېر ټکېدل یاستو، ډېر ځورېدل یاستو، نیم ولس لاړه وطن یې خوشې کړه، نیم ولس چې دلته پاتې ده بیا علمه ده. نو باید دې ته یو ترتیب جوړ شي. او په اصل کې اوس موږ ځوانان ډېر ملامت یاستو.
بله، کور ودان سلامت
او عمل نه لري.
او سلامت اوسئ. کور ودان احساسات مو رښتیا هم چې د ستایلو دي، دا احساس چې تاسو نن سبا څرګندوئ هر ځوان، هر خور، هر پیغلې لري. او رښتیا هم چې ناهیلي دي. مونږ هیله کوو چې دغه خبرونو هدف هم همدا دی چې مسؤول چارواکي دغه خبرونې واوري او بالاخره سرګریوان ته کوس کې ووایي چې دغه د افغانانو غوښتنې چې دي دا نه کومه سیاسي غوښتنه ده، نه هم کومه بله غوښتنه، یوازې د خپل ابتدایي حق غوښتنه ده. له نیکه مرغه دا مهال بحث ته ښاغلی حامد عبیدی هم چې د جرمني په لایپزیګ پانتون کې څېړونکی دی او په خوا د لوړو زده کړو وزارت ویان پاتې شوی هم سټوډیو سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي مشئ، ستاسو په نظر حالات کومې خواته روان دي؟ تازه د یولسو خصوصي پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، وایي شرایط یې نه وو پوره کړي. دا هغه پوهنتونونه وو چې یو شمېر فکر کوم د جمهوریت په وخت کې جوازونه ترلاسه کړي وو، او د لوړو زده کړو وزارت هم اوس ویلي چې دغو پوهنتونونو ته په خوا سندونه ورکړل شوي وو چې دوی اوس څېړنه کړې، وایي د پوهنتونونو شرایط یې نه وو پوره کړي. څه فکر کوئ خصوصي پوهنتونونو باندې یا په خصوصي موسسو باندې دغه ډول فشارونه به څه پایلې ولري په اوږد مهال کې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو اوریدونکو ته ایما آواز لرئ؟
ستاسو غږ لرو مهرباني عبیدی صاحب.
ډېره مننه له پوښتنې مو. زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې چې د نجونو په وړاندې د لوړو زده کړو مؤسسې تړل شوي دي او اوسنی نظام راځي او یولس نورې د لوړو زده کړو مؤسسې دروازې تړي، دا بېله شکه چې د ایجوکیشن سیستم یا هم د تحصیلي سیستم په وړاندې لویه جفا ده. زه دا په ډاګه ویلی شم چې د جمهوریت په دوره کې کومې څېړنې چې شوې وي، او زه به که اجازه وي لږ دغه موضوع تشریح کړم چې واضح شي.
مهرباني.
د تضمین کیفیت د پروسې په اساس کوم پروسه چې وزارت شروع کړې وه، ټول پوهنتونونه باید د تضمین کیفیت پروسې نه تیر شوی وای، او هغه درې پړاوونه یې درلودل چې آخري پړاو کله چې یو مؤسسه یا یو پوهنتون آخري پړاو یې بشپړولو، په دې معنی چې د پوهنتون جواز اخیستل او هغه ټول معیارونه یې پوره کول. هره پروسه کې هغه معیارونه او هغه معیارونه دوی وزارت څېړل. د جمهوریت په دوره کې یو شمېر پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه او لاړو زده کړو مؤسسې وې چې معیارونه ډېر ټیټ وو، دې کې شک نشته. خو هیڅ وخت د جمهوریت په دوره کې یوازې یو ځل ولسمشر درې پنځه پوهنتون نه وتړل چې هغه طبي پوهنتون نه و، او د ولسمشر دریز دا و چې دا طب سره معامله نه کیږي. که چیرې د دوی کیفیت ټیټ دی، دا باید وتړل شي. اجتماعي علومو کې که چیرې کیفیت ټیټ وي، خو ورته ویل کیږي خپل کیفیت جوړوي، خو د انسان د ژوند سره نشو کولای چې د هغې په وړاندې بې تفاوته اوسو. او پنځه پوهنتون نه وتړل، دا یوازې همغه یوه تجربه ده. نور پانتونونو ستونزې درلودلې، پانتونونو سره خبرې روانې وې چې خپلې ستونزې هوارې کړي، او وزارت ورسره ګام په ګام کار کولو چې دغه ستونزې هوارې شي. زه فکر کوم په دغسې حالاتو کې، یعنی د جمهوریت په مجموع کې، د جمهوریت په دوره کې حداقل دا لیدلوری نه و چې پانتونونه دې وتړل شي، دو سره کار کېده چې خپل کیفیت ښه کړي. زه نه پوهېږم د کومو معیارونو په اساس دوی دغه پوهنتونونه تړلي دي. اول سوال دا دی، هغه د کومو معیارونو په اساس، آیا هغه د تضمین کیفیت د پروسې په اساس دوی پوهنتونونه تړلي دي؟ دغه مسله تر اوسه ګونګه ده، او یا هم نور دلایل وو. خو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې خصوصي پوهنتونونه د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او کېدای شي یو لامل دا هم وي چې خپله خصوصي پوهنتونونه هم یا هغه لوړو زده کړو مؤسسې دیتا خپل ارشیوی وی چې دروازې وتړي. په صورت ک وخت وو زه بیا یو لاند
مخایسته کوم. دا پختنه هم کوم چې تاسو په لوړو زده کړو وزارت کې وای څو کال مهال ته دنده تر سره کړه او د افغانستان د تحصیلي نظام نه ډیر ښه معلومات لري. دغه خصوصي تعلیمي موسسیات تحصیلي موسسه څومره مهم دي ځکه څومره معلومات چې موږ لرو دولتي په هنتونونو پخوا هم او نه اوس هم دا وس یا دا ظرفیت نه درلود چې د دولسمو ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابر کړي. مثلا که به موږ په اوسه ډول فکر وکړو یو لک فارغان درلودل د کال نو همدې دولتي په هنتونونو به یوازې ډیر زره یا څلوېک زره فارغان د لوړ زده کړو لپاره دوی جذبوله ما شپېته زره او یا زره به هر کال به نتیجه یا هم به سرنوشت پاتې کېدل. بیا به همدغه خصوصي پوهنتونونو یا هم خصوصي موسسو دغه تشه یو څه جبرانوله. اوس چې دغه برخه هم مثلا د فلجېدو خواته روانه ده یا هم د اقتصادي فشارونو تر لاندې شپې ورځې سبا کوي فکر کوي چې دولتي پوهنتونونه به دغه تشه ډکه کړای سي او کنه دولتي پوهنتونونه لا هم هغه ورته نه لري چې د ټولو ځوانانو د زده کړو اړتیا ته ځواب ووایي؟
لودین صاحب دا خو ډېر ښه سوال دی. زه به په ارقامو سره دا تاسو سره شریک کوم خو د هغې وړاندې یو لنډې مسالې ته اشاره کوم. زه د یو بلې څېړونکي سره چې په امریکې کریسټن پوهنتون کې استاده ده منګه د کرونا په دوره کې د ژورنالیزم د زده کړو پاکله یو څېړنه وکړه چې د کرونا نه مخکې د کرونا په جریان کې او د کرونا نه وروسته ژورنالیزم ایجوکیشن په افغانستان کې څه ډول و. خصوصا آنلاین زده کړو باندې مو ډېر تمرکز و. د څېړنو دغه څېړنې پایلې وښوده چې خصوصي پوهنتونونه د کرونا په دوره کې د دولتي پوهنتونونو په پرتله په ښه موقعیت کې وو د ټکنالوژۍ لحاظه. په دې معنی چې دوی ښه ټکنالوژي کاروله، دوی ښه لمسونه په کارول او دوی آنلاین سیستم تر یو حده پورې تطبیق کړی وو. خو په دولتي سیستم کې چې موږ اچ ال ام اس استفاده کولو د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پوهنتونونو کې موږ واقعا ناکام وو. یعنی په دې معنی چې دولتي پوهنتونونه ناکام وو او خصوصي پوهنتونونه تر یو حده پورې په ښه موقعیت کې وو. دا یادونه مې ځکه وکړه چې خصوصي پوهنتونونو په افغانستان کې دومره وده کړې وه د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی. یعنی تر په ځینو مواردو کې دولتي پوهنتونونه د دوی هغه خصوصا د ټکنالوژي لحاظه د ځوانو استادانو د جذب له پلوه د تکړه استادانو چې مثلا دوی اکثرا پی ایچ ډی استادان د بهر راوستل ماستر اکثرا پی ایچ ډی استادانو ما هیڅ لیسانس استاد نه درلود. یعنی دغه پړاو ځینو پوهنتونونو زه ټولو تضمین په تضمین نشم ویلی خو د ګوتو په شمېر پوهنتونونه او خصوصي پوهنتونونه چې هغوی په ښه موقعیت کې وان تر دې چې په ځینو مواردو کې د دولتي پوهنتونونه ښه عملیې کول. اوس ستاسو پوښتنې ته ځواب په 2001 کال کې موږ شپږ دولتي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې درلودل. شپږ دغه رقم په 2021 کې 9 پوهنتونونه او لوړو زده کړو موسسې ته ورسید. یعنی موږ په ټول افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه او لوړو زده کړو موسسې درلودې. خو دغه شمېر خصوصي پوهنتونونه موږ په 2001 کې 0 0 خو په 2021 کې موږ 138 د لوړو زده کړو موسسې او پوهنتونونه درلودل. دا د یو سرون شاوخوا 500,000 محصلین منګه درلودل. په مجموع کې ټول سیستم کې 500,000 محصلین وو خو دغه محصلین وو. په 2001 کې دغه رقم 8,000 وو. یعنی موږ په ټول افغانستان کې 8,000 محصلین درلودل هغه هم ټول هلکان. په 2021 کې موږ 500,000 محصلین درلودل او 2% نجونې وې. 2% نجونې بیا تکراروم د دې ډلې څخه 55% محصلین د خصوصي پوهنتونونو محصلین وو. یعنی 55% دولتي لوړو زده کړو موسسو کې دوی زده کړې کولې او 55% یعنی د 2,500,000 نه زیات شاوخوا محصلین په خصوصي لوړو زده کړو موسسو پوهنتونونو کې دوی زده کړې کولې. موږ 138 رشتې درلودې په ټول افغانستان کې 138 رشتې او دا ډېر لوی پرمختګ و د افغانستان د تحصیلی سیستم لپاره. یعنی د افغانستان په تاریخ کې دا بیساری وو او لبدا مغه اوس لدل کیږي چې یوشمیر د کیفیت لحاظا یعنی پانتون کې درې ما ورده شاید دوستانو ور باندې بس کړي وکړه چې موږ د یو تحصیلي سیستم یا یو تحصیلي بنسټ پکله خبرې کوو. درې موضوع ډېر مهم دي. اول تدریس دی، دویم څېړنه ده، دریم نالج ترانسفر یا د پوهې انتقالول دي. اوس تاسو راشئ د افغانستان سیستم بررسی کړئ یا د افغانستان سیستم وګورئ، خصوصي او دولتي دواړه، یعنی دواړه متاسفانه بد موقعیت کې دي. د متاسفانه د په اوله برخه کې ګڼ شمېر استادان تاسو پوهیږئ خصوصا د غټو پوهنتونونو څخه هېواد خوشې کړل، مهاجر شول او د تدریس کیفیت ټیټ شوی. منګه په جمهوریت په دوره کې یوازې درې سوه شپاړس پی ایچ ډی ډاکتران درلودل او ګڼ شمېر استادان ګوستادانو ماستري درلوده، یعنی د بچلر یا د لسانس استادانو شمېر ډېر کم شوی و. په حال کې چې په 2001 کې منګه ماستر ډاکټر نه درلود، د ګوتو په شمېر ماسترانو ډاکټرانو نور ټول لسانس استادانو. یعنی دا ډېر لوی پرمختګ و چې په تېرو شلو کلونو کې وشو. اوس یو شمېر دغه تکړه استادان چې بهر کې زده کړې وکړې، مستریانې وکړې، پیژدیانې وکړې، بیرته هېواد ته راستانه شول، دغو هېواد خوشې کړ او دا ډېره لویه ضربه ده د افغانستان
تحصیلي.
او دلیل هم دا دوه ټکو کې دغه بس راټولوم، او دلیل هم دا ده چې اوسني نظام سره دغه موږ فریډم آف سپیچ وایو په ژورنالیزم کې، کنه، او په تحصیلي بنسټونو کې موږ اکاډمیک فریډم لرو. دغه اکاډمیک فریډم د استادانو څخه اخیستل شوی و. کله چې یو استاد دا حق ونه لري چې صنف کې څه ووایي، نو هغه وجدان اجازه نه ورکوي څنګه هغه صنف کې راشي او درس ورکړي. دا یوه مسله. دویمه مسله دا چې د څېړنې له اړخه تاسو ماته دغه دریو کلونو کې وښایئ چې د افغانستان تحصیلي نظام یوه علمي څېړنه کړې، یوه علمي څېړنه، او دریم د نالج ترانسفر په برخه کې یا د پوهې د انتقال په برخه کې د ټولو بهرني پوهنتونونو او بنسټونو سره د افغانستان د سیستم اړیکې پرې شوې دي. ټول سره پریشي وې دي. سکالرشپ نشته، مثلا بهر ته نشي نه سوال کېږي. یوازې د ګوتو پښمیر سکالرشپونه پاکستان او چین ورکوي، چې هغه یوازې د ګوتو پښمیر سکالرشپونه دي. په حال کې چې د جمهوریت په دوره کې ټول هیوادونه ان تر دې امریکې بورسونه وو، د انګلستان بورسونه وو، د ټول هیوادونه تقریبا اروپایي هیوادونه بورسونه وو، دغه اړیکه پریشه وې ده. یعنی په جامع باندې کې ویل شو مغدری مهم هغه فاکتورونه چې په تحصیلي نظام کې اړین دي، هغه درې واړه فاکتورونه لبعده مرغه په اوسني نظام کې د طالبانو تر سیوري لاندې په بد وضعیت کې دي.
کور ودان وروسته بیا په نتیجه ګیری کې په دې لږ زراتم شو چې څه کولای شو چې بیرته دغه درې واړه فاکتورونه کې بیرته لاس راوړنی ولرو، څنګه تحصیلي ادارې، تعلیمي ادارې، له سیاست لري ساتلی شو، آیا امکانات شته کنه په دې واقعیتونو به خبرې وکړو. اوریدونکو ته نوبات ورکوو، اوریدونکو هم غواړي چې خپل نظرونه څرګند کړي. اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، ستړي مشي. ځوان فکر خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. ښه، مهرباني وکړئ بغلان نه که باغران نه د هلمند څه وایي؟ موږ په لوړ په د افغانستان په واده کې، د یو هیواد په واده کې د خصوصي لوړو زده کړو پر رول باندې خبرې کوو. څومره دغه خصوصي پوهنتونونه یا خصوصي تعلیمي ادارې یا تحصیلي ادارې د یو هیواد لپاره مهمې دي ستاسو نظر؟
دا میلمه څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ باید زموږ تحصیلات عالی باید قوي تر شي. اوس چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې یا خصوصا په د شمال ولایتونو کې چې موږ ستاسو هغه پوهنتونونه اوس امارات بند کړي دي او طالبانو بند کړي دي، یعنی زه دغه کم امارات استازي ته زه وایم که چېرې موږ تاسې په دې افغانستان کې یعنی موږ تاسې ضرورت لرو، یو ډاکټر ته ضرورت لرو، یو انجینر ته موږ تاسې ضرورت لرو، باید موږ تاسې دا پوهنتونونه او یا دا مثال او نور دغه بخش چې دی په دې بخشو کې نور کار کوي، نو د دې لپاره باید د امارت اسلامي یو پلان ونیسي او د دې خلکو مثال د تحصیلات ته باید دې توجه وکړي.
بله، کور ودان ډیره مننه. سلامت حسین نظر مو واوریدل شو، یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبرې کوي. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري.
خدا پاک دیمان قبول کا محترم فضل الدین صاحب سلام نتا تا د ازادي رادیو سمول محترم اوریدونکو تعالی دیو کچرو جوړ بیس
و مننن ازمو کا دایمي اوریدونکو اتل صاحب له هلمند د ستړي مشي ستاسو په نظر د تحصیلي خصوصي ادارو رول د هیواد په ونده کې خصوصا د افغانستان په پرمختګ کې ونده څه ده
قربان سم خدای د خوشاله کړم محترم فضل الدین صاحب مخکې د دې تراسه موجود ته نو زه ستاسو نه شنه اوریدم کې مده د ډېر وخت ما شم ټول د وخت زده د ازادي رادیو نشرات چې دی اورم یا لودین صاحب محترم خدای دې ستاسو عمر زیات کې مشتا سره ډېر خوشاله فقط یو نن د ماتګارای چې د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه د ازادي رادیو پر تپور اوشتي د مرز ازادي رادیو نشرات یې ګسره کته کړی دی نو خدای دې وکړي چې تخنیکام کاران دې ته توجه وکړي د امریکا ژغ آشنا رادیو نشرات ستاسو پر نشرات او پر ځای باندې د ازادي رادیو پر ځای د خپلې د ازادي رادیو سره ناوړه کېږي لودین صاحب
که ممکن هلمان کې دغه ستونزه وی کله ناکله دغه میډیا هم څه پی یا منځنۍ څه پی او بل سره دغه ډول ټکر کوي په هر حال هغه ته به موږ توجه وکړو تخنیکي همکاران به جریان کې کو راځو موضوع ته لاندې خپل نظر ته وای څومره مهم دي د افغانستان په واده کې د خصوصي تحصیلي ادارو موجودیت
قربان سم ډیر مهم دي محترم اسد الله الدین صاحب مرده حکومت صدا غوښتنه چې دې داسې نه کوي چې مثال د ذکر په دغه باندې بندیزونه ولګي پر نور شان دي بندیزونه ولګي محترم اسد الله الدین صاحب مش مثال د خبرې ماغه باندې باس نه کو پکات دغه تعلیمي ادارو مثال د خبرې لکه دا وشته اشاره وته کم بندیزونه چې پر دې لګ ول سوي دي یا د خون پر پانتنو لګول سوي دي مل ذکر ته ضرورت لرو الدین صاحب یو ملک چې پر مخته کوي په سواد او په لوست کوي تاسو وګورئ نړیوال ملکو ته الدین صاحب محترم کمپیوټري تایری جوړ کړی د خپل کورو کې نه چې دا غزا څخه نور ملکونه په نشکې دا د چیش برکات دا د علم برکات لودین صاحب نو د حکومت څنګه دا غوښتنه ده چې مثال پر تعلیمي ادارو باندې بندیز ونه لګوي پر سنوي بندیز ملګوي دا ستاسو په ګټه دی لودین صاحب زه اوس مثال د خبرې د دې ځاتنه سم کولای چې ملک ته دا سم دغه تلاته دا ستاسو د رسنۍ د طریقې ما ځار تر مسول چارواکو رسیږي خو بدبختانه باید وایم دغه رسنۍ لږه د مثال د خبرې د حکومت بندیز پر لګولي نو خدای پاک دې چې حکومت ته توجه مثال د خبرې د تعلیمي ادارو باندې بندیز نه لري کې لودین صاحب محترم
کور ودان ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا راځو باسم منو سره راټول او ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري خدیده اوریدونکو اړیکه پرې شول راځي د بحث درنو ملمنو چې بحث سره راټول کو د پايشې بوتې نګدې شوی تر اوسه پورې دا مسله یاد شوې چې د کوم بندیزونه چې لګیدلې دي پر تعلیمي او تحصیلي ادارو باندې دا له بعد مرغه چې بعد پایلې لري او دوام پوګد محل کې افغانستان د تیارو خواته بیا افغانستان به له تحصیلي او تعلیمي کډرونو نه به برخې کیږي دغه راز یادونه هم ملمنو وکړه چې دغه اکثره بندیزونه چې دي سیاسي انګیزه لري او یوازې ویل کیږي چې دوی د کلتور او عنعناتو او هم اسلامي ارزښتونو لمخې دا کارونه کوي حال دا چې نظر داده چې دغه سیاسي انګیزه لري او دا چې سیاسي انګیزه هم څه دي په دې اړه ډیر جزئیات نشته او نه هم طالب چارواکي په دې اړه څه وایي راځي با سره راټول کوم ایرمن خورم مننه چې بحث کې را سره یې له حوصله مندۍ مننه څه کول په کار دي ولست خصوصا ځوانانو ته مېرمنو ته ترڅو وکول سي د خپل حقونه تر لاسه کی ځکه کچیرته د غوازیات دوام کوي ستاسو په وینا چې په وګد محل کې ستونزې د افغانستان نور هم زیاتېږي ولست خپل څه کولای شي فکر کوي ولست ستاله هم په افغانستان کې ځوانان ستاسو ولست مېرمن شته
مننه خو پښتنه دا خو فکر نکم چې ولست نه څه وکولای شي ځکه چې کلم ولست خپل غږ پورته کوي نه په زندانونو کې دی او هغه ته سخت شکنجه ورکول کیږي زموږو نه خواند ته نو مهمه خبره ده چې کله څوک د وخت په ارزښت پوه نشي دوی فکر کوي چې دغه درې کاله یا هم څه کم زیات دا وخت موږ ته بیرته راکول شي یا دغه وخت چې تیر شوی دی دا بیرته راګرځي نه دوی د وخت په ارزښت نه پوهیږي چې یوه ثانیه هم څومره مهمه ده د دې وران وطن د پاره دوی باید یوه ثانیه هم ځای نه کی او په خپل منځ کې باید دا فکر وکړي او اسلام د مینې محبت د بشر دوستۍ دین دی د ظلم او ستم دین نه دی دوی د خپل یو ځلې خپل منځ کې سره کینی چې آیا د کار د کولو دی او که نه دی دا مکمل سیاست د خپل ځای پرې دی د خپل وطن ته د توجه وکړي د خپل ملت ته د توجه وکړي د ملت حق دی ورکړي او کچیر دوی په دې فکر کې وي چې موږ به د خپل بندیزونه لګو او موږ به خپل ظلم او ستم ته ادامه ورکوو او موږ به دلته پاتې کیږو او موږ به د خپل حکومت مخ کې ورو ده هیڅ کلام امکان نه لري نو دوی د هغه اشتباه نه کوي چې برته جبران نه لري نو دې خلکو زور د خدای زور دی نو دوی د وډار شي د خلکو د عقده نه چې دا ورځ په ورځ زیاتیږي او ورځ په ورځ د دوی په زړونو کې کرکه ورته پیدا کیږي. دوی دا چې ظلم او ستم کوي د پوهنتونونو دروازې تړي او حقونه یې ترې اخلي. دا هم کولی شي ځکه اسلام د مینې محبت د دوستۍ دین دی. دوی ته د مینه ورکي، دوی د خپل کی. کله چې دوی د خپل ملت خپل نه کې هیڅوک نشي خپلولی.
بله، کور ودان
د خپل ملت نه د خپل حکومتداري مخکې وړلی شي. خو دوی ورسره نه وي، فکر نه کوم د دوی په زیان تمامېږي او هغه اشتباه به وي چې هیڅ جبران ونه لري.
سلامات اوسئ میرمن خورم، ډیره مننه. ښاغلی سادات، فکر کوئ د طالبانو چارواکو دا خبره درک کړې چې که چیرته په اوږد مهال کې دوی دغو بندیزونو ته دوام ورکوي د ولس فاصله ورسره زیاتیږي؟ مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ولس او د حکومتونو ترمنځ دغه ډول تګلارې واټن زیاتوي، دغه ولس هم ممکن یو ورځ په تنګ شي. فکر کوئ د طالبانو چارواکو خصوصا په کابل کې چې کوم کسان دي په کابینه کې دي، دوی حتمان دغه حساسیت درک کړی دی ځکه له ولس سره سروکار د ولس سره کینی؟
ډیره مننه نظیم صاحب، ستاسو د خبرو په تایید سره له بده مرغه د افغانستان ولس خصوصا د کابل ولس ته چې زه ګورم چیټ او پاسته ورسره لرم، حتی د ملایانو نه بیخي بده شوې ده. حتی ملا نوم چې څوک ورته اخلي وجیږه. دا یو زما چې پیاد دی قدرمن نظیم صاحب، خبرې د افغانستان په حق له د افغانستان د ستونزو په حق له پر رسنوي کې دا تقریبا 40 کلن د 20 کلن الک سومه دغه خبرې دي. نو زما په اند باندې نور خبرې بس دی، عمل په کار ده. نو امارات ته په کار ده چې کدی رښتیا حکومت کول غواړي باید د ولس هیلو ته ژمن پاتې شي او د ولس غوښتنو ته دی غاړه کیدی، او که غواړي چې یو څو کاله نور د حکومت وکړي، رښتینی حکومت وکړي، نو دی ته ضرور ده چې ښوونځیو او پانتونونو دروازې د خویندو پر مخ پرانیزي. او دا به هم په اخر کې وایم چې تکرار نور خبرې مونږ ته په کار نه دي، عمل په کار ده. اوس که رښتیا وایم دوی مینه پریدي، که دروغ وایم الله مینه پریدي، مونږ مهران پاتې شوي اسو څه وایو؟ دوی وایي چې نارینه ډاکټر محرم دی. دا هم باید وایم چې نارینه ډاکټر اسلام مونږ ته فریعن ویل سوي دي چې ښځینه ته محرم نه ده. څنګه کېدی چې یو نامحرم حلال ته مونږ حرام وایو او حرام ته حلال وایو؟ دا اجازه نشته. نارینه ډاکټر حرام ده، محرم نه ده. یو کزینه شخصي ستونزې لري، باید ښځې ته مراجعه وکړي، باید یو کور ته مراجعه وکړي. نو تعلیم او تحصیل فرض ده پر خویندو باندې، نور عمل په کار ده. او د افغانستان ځوانان دې لږ ذره همت وکړي، لږ ذره غیرت دې وکړي. دا لیمانه شروع ټول ولس باندې ډک کوم چې باید راځي یو لاس کړو، نو دې پوه کړو اصل دین نه ورته پوه
و کور ودان. ډیره مننه سادات صاحب، سلامات او سید باسل کې چې به پات دي. خغلې عبیدی، ستاسو د پای خبرې هم او آیا رښتیا هم د عمل کولو لپاره تاسو څه هلی ګوري چې د طالبانو چارواکي به بل اخره پراتونکو څو میاشتو کې یا پراتونکو کال کې بل اخره د خلکو د خبرې به اوري، سر به گریوان کې کوزي او غوږ به پګري، عملی اقدامات به کوي؟ څه هلی شته عملی دګر کې؟
زه چې ګورم نه، له بده مرغه اراده نشته. مخکې تاسو ښه پوښتنه وکړه د ولس او د اوسني نظام ترمنځ کوم واټن چې جوړ شوی، دغه واټن عملا شتون لري، ځکه دوی بندیزونه لګوي، دوی د خلک د ولس آواز چوپ ساتي او نه غواړي چې ولس خپل آواز اوچت کړي. او څوک چې خپل آواز اوچتوي هغه زندان ته ځي او د ویرې فضا په ټول افغانستان کې خپره ده له بده مرغه. او دغه ستونزه په مجموع کې، یعنی یوازې امارات دا ستونزه نه لري، په مجموع تیر نظامونه هم چې وګوري، یوازې دوی هغه ارګ او کوم چاپلوسان چې ارګ ته دننه کېږي فکر کوي ولس دغه وي دي که نه. په حال کې چې په نوره نړۍ کې ټول پوښتنه کېږي، د ټول پوښتنې په اساس دوی هغه خپل سرویګان کېږي، دغه سرویو په اساس حکومتونه خپل برنامه تنظیموي. په افغانستان کې خو له بده مرغه تر اوسه دغه کار نه ده شوی، یوازې هغه څه د ګوتو په شمېر کسان یا هغه حلقه چې د نظام سره رابط لري، هغوی چې زی وایي هر څه سم دي، نظام فکر کوي چې هر څه سم دي. په هر صورت زه ایلې نه ګورم، خو فکر کوم په دریو برخو کې ډېر جدي کار ته اړتیا ده. او که چیرې دغه اراده پیدا شي، په دغو دریو برخو کې باید سرمایه گذاری وشي او دغه درې برخه باندې باید حداقل تحصیلي نظام د واده لپاره باید کار وشي. اول دا چې تحصیلي نظام د سیاست لری وساتل شي او دا یو وصل د پټور نړۍ کې تحصیلي نظامونه سیاست سره اړیکې نه لري، بیخي جلا مسله ده او دا باید په افغانستان کې هم د سیاست څخه لری وساتل شي. دویمه مسله د استادانو بیرته راستنېدل دي. دریم د نړیوالو پوهنتونونو او نړیوالو بنسټونو سره چې د تحصیلي یا تحصیل په برخه کې کار کوي دوسره بیرته غاړي کې جوړی شي.
ځوان فکر خپرونه همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو له ښوونکي او د ښځو له فعالې لطفې خورم، له مدني فعال سید احسان سادات او د جرمني په لابزیک پوهنتون کې له څېړونکي او د لوړو زده کړو وزارت له پخواني ویان حامد عبیدی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.